نمشال راډیو دا د محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی سفر، په بنو کې د شمالي وزیرستان پر کډوالو تشدد او نیونې، په پیښور کې د روغتیایي کارکوونکو مظاهره، د گرفتارۍ امر په اړه د تحریک انصاف او عوامي تحریک دریځ، او په کراچۍ کې د ګوزن وهلي ماشوم د پلار د څرګندونو په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د پاکستان په سفر دی. په بنو کې پولیسو د شمالي وزیرستان پر کډوالو تر تشدد وروسته لسل زیات کډوال نیولی دي، او روسیې یو ځل بیا په ختیځ اوکراین کې د خپلو سرتیرو د موجودګۍ خبر رد کړی دی. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د پاکستان په سفر دی. تېره ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایندې تسنیم اسلم د ونیزې خبرې غونډې پر مهال وویل ولسمشر اشرف غنی د وزیر اعظم نواز شریف په بلنه د اسلام آباد په دوه ورځني سفر دی. نوموړي زیاته کړه چې اشرف غنی له پاکستان او چارواکو سره د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو او ترهګرۍ پر ضد د جګړې په اړه خبرې کوي. هلته د خوست یو شمیر سوداګرانو، دوکاندارانو او مدني فعالانو تېره ورځ د یوې غونډې پر مهال له ولسمشر اشرف غنی غوښتنه وکړه چې له پاکستان او چارواکو سره د غلام خان بندر پر ترانزیت کولو خبرې وکړي. تر غونډې وروسته د خوست یو سوداګر الف شاه منګل مشال راډیو ته وویل ولسمشر د انتخاباتي کمپین پر مهال له دوی سره ژمنه کړې وه.
موږ ته وعده کړې دي چې موږ به ترانزیټوو، موږ دنه غوړو چې موږ ته دلیار ترانزیټ سي، ولې چې موږ ته اجناس په ارزانه بیه لویږي. نو موږ دا جدي غوښتنه ده د ولسمشر نه چې دا موږ ته ترانزیټ کی.
سوداګران وایي د غلام خان لار د تورخم پر تله لنډه ده، او دا چې له ترانزیټ کېدو سره به یې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته سوداګرۍ ته وده ورسیږي. د شمالي وزیرستان کډوال وایي په بنو کې پولیسو د دوی د احتجاج پر مهال او د تاوتریخوالي تر پیښو وروسته لسلو زیات کډوال نیولی دي. تېره ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو احتجاجي لاریون پر مهال له پولیسو سره په نښتو او تاوتریخوالي کې اته کډوال او نه پولیسان ژوبل شول. پولیسو پر دې مهال اوښکې تویونکی ګیس وکاراوه، کډوال یې ووهل او ډزې وکړې. کډوالو په ځواب کې پر پولیسو کاڼي وورول. د شمالي وزیرستان کډوال وایي حکومت دوی ته د مرستو ورکولو پر ځای پر دوی تشدد کوي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي محمد نذیر بیګال مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل له انتظامی سره یې خبرې کړې دي، او دا چې د نیول شویو کډوالو د خوشي کولو هڅه کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم بیګا د بنو د پیښې نوټس اخیستی او ویلي دي چې د شمالي وزیرستان له کډوالو سره دې نرم چلند وشي. پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک د دې ډلو د مشرانو د نیولو عدالتي امر ناقانونه ګرځولی دی. د تحریک انصاف ګوند ویاند شیرین مزاري تېره ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د ترهګرۍ مخنیوي قانون د وسلوالو لپاره وي، د سیاسي مشرانو لپاره نه.
دا وای زمونږ د ګوند موقف ډیر واضح دی. دوی د ترهګرۍ مخنیوي عدالت نه غیر قانوني د گرفتارۍ وارنټ اخیستی دي، ځکه چې دا وسلوالو لپاره وي نه چې سیاسي مشرانو له. موږ داسې څه کار نه دی کړی چې د هغې نه ترهګري خپره شوي وي. نو دا خو نواز شریف صاحب جمهوریت ختمولو لپاره روان دی.
د پاکستان عوامي تحریک وایند رحیق عباسی هم وایي چې دوی د طاهر القادری او نورو مشرانو د نیولو د عدالتي وارنټ نه مني، او دا چې حکومت پر دوی بې بنیاده مقدمه جوړه کړې ده. په کراچۍ کې د پولیسو پر دوو ګاډو په جلا جلا حملو کې یو پولیس وژل شوی او څلور کسان ژوبل دي. چارواکي وایي نن سهار د لاینز په نوم سیمه کې د پولیسو پر ګاډي د لاسي بم حمله وشوه چې پکې یو پولیس وژل شوی او بل ژوبل دی. چارواکي وایي تر دې وروسته وسلوالو په تبت سینټر سیمه کې د پولیسو پر ګاډي ډزې وکړې چې پکې درې ولسی وګړي ژوبل شول. د حملو پړه چا نه ده منلې. تحصیل مشال راډیو خبرونه اوري. ترکمنستان د افغانستان، پاکستان او هند موافقه کړې ده چې د تاپي د ګیس پایپ لاین غځولو لپاره به یوه کمپنی جوړه کړي چې پر دې 1300 کیلومتره اوږد پایپ لاین کار وکړي. د آسیا پراختیایي بانک تېره ورځ په یو بیان کې د تاپي په نوم د دې پروژې د یوه مسؤول له خولې وویل څلور واړه هیوادونه به د دې پروژې په تکمیل کې مساوي ونډه ولري. د اوکراین پوځ او روسي پلوي او بلتون پالو په جګړه کې د تازه مرګ ژوبلې خبر ورکړی. په داسې حال کې چې د جګړې د پراخېدو ویرې زیاتېږي، روسیې په بیا بیا په ختیځ اوکراین کې د خپلو سرتیرو موجودګي رد کړې ده. د دې شخړې له کبله د مسکو او غرب اړیکې خراب شوي. تېره ورځ اوکراینی پوځ وویل په تېرو 24 ساعتونو کې له یاغیانو سره د جګړې پر مهال د دوی 4 سرتیري وژل شوي او 13 ژوبل دي. د پوځ په وینا جګړه له دنیتسک د باندې د نړیوال هوایي ډګر او د لوګانسک له پولیس سره نږدې په یوه کلي کې روانه ده. دنیتسک د ختیځ اوکراین له هغو دوه ولایتي مرکزونو یو دی چې د یاغیانو په واک کې دي. د اسلامي دولت وسلوالو تېره ورځ د یوې آډیو په خپرولو دعوه وکړه چې دا د دې سخت دریځې ډلې د مشر ابوبکر بغدادي غږ دی. دې ډلې دا کار تر هغې 4 ورځې وروسته کړی دی چې په عراق کې په یوه هوایي برید کې د بغدادي د ژوبلېدو یا وژنې ګونګوسې یا اوازې خپرې شوې. په دې 1:00 ثبت شوې آډیو کې هغه کس چې بغدادي معلومیږي د نومبر 8 برید ته مستقیمه اشاره ونه کړه، خو تر هغې پیښې وروسته د نورو پرمختګونو ذکر یې وکړ. په سمدستي ډول د دې پخلی نه دی شوی چې آیا دا غږ رښتیا هم د بغدادي دی او که نه. په ریکارډینګ کې ویل شوی د اسلامي دولت وسلوال به د خپل یوه سرتیری تر پاتې کېدو هم جګړه ونه دروي. په آډیو کې راغلی چې د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد د امریکا په مشرۍ پوځي کمپین له ناکامۍ سره مخامخ دی، او دا چې د اسلامي دولت اعلان کړی شوی خلافت تر سعودي عرب، یمن، مصر، لیبیا او الجزایر غځېدلی دی. بیګا د امریکا د دفاع وزیر شک هیګل په واشنگټن کې کانګرس ته وویل د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې پرمختګ کوي. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل. زموږ ټولې خبرونې په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د پاکستان په سفر دی.
At the invitation of the Prime Minister, the President of Afghanistan, Mohammad Ashraf Ghani, visit Pakistan.
په بنو کې د شمالي وزیرستان پر کډوالو تر تشدد وروسته پولیسو لسلو زیات کډوال نیولې دي. کډوال وایي د مرستو پر ځای حکومت وهی ټکوي. په پېښور کې د واکسینی پروګرام کارکونکو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو په غبرګون مظاهره کړې ده. پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک وایي د مشرانو د نیونې عدالتي امر نه مني. په ونیزه خبرونه روښانه مستقبل کې د امریکایي تعلیمي بورسونو یا سکالرشپونو موضوع څېړو.
دې لپاره ډېر ښه کتابونه دي او ډېر ښه مټیریل انټرنیټ باندې هم شته. ما خپل هغې نه تیاری کړې.
په خبرونه کې شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع تر ازو افغان ولسمشر اشرف غنی نن د اسلام آباد په سفر دی. د خبره تیره ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویان دی تسلیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. نوموړي وویل پاکستانی چارواکي له غنی سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو او د وسلوالو پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کوي. دا چې د اشرف غنی پاکستان ته سفر به په اړه شنونکي څه فکر لري، په اړه یې ریاض مسخیل معلومات راکوي.
د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان دی تسنیم اسلم اوې پاکستان تل د افغانستان امن او استحکام کې مثبت کردار ترسره کړی دی. د افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د سفر په حق لا اغلی وې.
At the invitation of the Prime Minister, the President of Afghanistan, Mohammad Ashraf Ghani would visit Pakistan.
د وزیر اعظم په بلنه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د روانې میاشتې په 14 او 15 نیټه د پاکستان دوره کوي. د دوره کې به نوموړي سره د افغانستان حکومت اعلی چارواکي، وزیران او بعضي کاروباري خلک وي. د افغان صدر په درناوي کې به وزیر اعظم نواز شریف او صدر ممنون حسین ملمسیا ورکوي. افغان صدر به د خپل پاکستانی همپای سره ویني. دوره کې به د دواړو ملکونو په تعلقاتو، د پولي په تنظیم، ترهګرۍ خلاف جنگ، دواړو کې تجارت، اقتصاد او توانایي د منصبو په ګډون په مختلفو چارو خبري کیږي. د دورې سره به د دواړو ملکونو تعلقاتو ښه کېدو، د سیمې امن، استحکام او ترقی کې مرسته ترلاسه شي.
of peace, stability and development in the region.
د افغانستان ولسمشر پاکستان ته سفر با د دوه ملکونو په تعلقاتو سمره اثر وکي او د پاکستان افغانستان ترمنځ بد اعتمادۍ کمولو کې دا دوره څه کردار ادا کولی شي. په دغه اړه مو د سیمه ایزو چارو د کارپو او خبریال حسن خان نه تپوسو کو نو دوی
خبرې نه کوو بلکې کار وکړو. نو دا سړی پریکټیکل سړی دی. زما خیال دی چې دا ډېره مهمه دوره ده د یو افغان پرزیدنت په حیث باندې. او ډاکټر اشرف غنی چې کوم دی هغه مخکې نه دا نه دي چې هغه یعنی نوی دی، هغه دیارلسو کالونو د افغانستان په دې تیر پالیټکس کې ډېر ښه کردار ادا کړی دی. نو پاکستان ته لپاره هغه د هغه شخصیت خو نوی نه دی، خو د نوي رول کې راځي. نو ما په خیال ډېر یو مضبوط پرزیدنت په حیث باندې او په پلیټ کې سره ډېر سیزونه دي چې غواړي چې پاکستان سره هغه ډسکس کړي. او د پاکستان مسلې چې کوم دي چې هغه مو وایي چې پاکستان په افغانستان کې څه غواړي.
خو بل طرف ته د سیمه ایزو چارو یو بل کارپو او افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي د افغانستان د مسلې حل په خپل په افغانستان د نن نه دی. نوموړ زیاتوي
د بدقسمتی نه دا یو چې موږ ته روټین خبرې وایو هغه شروع شوي. یا مخکې کې دی پاکستان خپل پوزیشن وایي هغه خپل به دې پرې بم داسې کیږي. افغانان وایي چې دې ځنه خلک راځي، پاکستان وایي چې موږ دمر پوسټ یې جوړ کړی. دا خبرې بچیږي دا څه زه فکر نه کوم چې دل وی دا حاصل دې شي. د اشرف غنی صاحب د دورې نه د دې دورې کرجی صاحب هم ډېر کړې د پاکستان مشران هم ملته ډېر کړې.
د یادونې دا چې د صدارت چوکې تر لاسه کول وروسته د اشرف غنی دا د پاکستان لومبه سفر دی. د دې وړاندې د پاکستان ولسمشر د خارجه چارو دپاره د وزیر اعظم سلاکار او د پاکستانی پوز مشر د افغانستان دورې کړي دي. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ریاض موساخیل پر رپورٹ کې مو اوریدل چې اشرف غنی نن د اسلام آباد په سفر دی. هغه هلته اسلام آباد ته نن رسیدلی دی. د خوست یو شمیر سوداګرانو، دوکاندارانو او مدني فعالانو له ولسمشر اشرف غنی غوښتنه کړې ده چې پاکستان ته د دغه سفر په ایجنډې کې د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو مسأله هم شامل کړي. نو دا غوښتنه تېر ورځ په خوست کې د یوې غونډې پر مهال وکړه چې تفصیل یې نجیب الله دوخیل راکوي.
د خوست یو شمیر سوداګرو، دوکاندارانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو د افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتنه وکړه چې پاکستان ته د خپل سفر په اجنډا کې په رسمي توګه د خوست د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو مسله شریکه کړي. دوی وایي چې د خوست د غلام خان لاره د کراچۍ بندر څخه کابل ته په دقیق ډول 416 کیلومتره لنډه ده چې د لارې نږدېوالی د ترانسپورت او د توکو په بیه مخامخ تاثیر لري. همدارنګه ترانزیت او په دې لاره د سوداګرۍ پراختو به په دې مکه د روانو نامنه یو د کچ پر راکولو کې هم پر اغیز ولري. په همدې مخه د پنځشنبه پر ورځ د ولسی ګټو د اجماع په نوښت غونډه رابلل شوې و. د غونډې یو تن تابع کوونکی او مدني فعال زاهد شانګار مشال رادیو ته د دې ناستې مخه داسې په ډاګه کړی.
زموږ غوښتنه دا ده د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه چې دای په خپل خبرو په اجنډا کې د غلام خان بندر د رسمي پرانستي موضوع هم په پام کې ونیسي.
د خوست یو تن سوداګر وایي چې ولسمشر ورسره د ټاکنیز کمپاین پر مهال په لومړي قدم کې د غلام خان بندر د ترانزیت کې دښمنه کړې وه او اوس د دې ژمنې د پوره کېدو وخت را رسیدلی دی.
زه الف شاه منګال د خوست ولایت د تجارانو په نمائندګۍ دومره ما چې د غلیار د خود غلام خان د خوست موږ ته وعده کړې دي چې موږ به ترانزیت وو، موږ د نغوړو چې موږ ته د لار ترانزیت سي، ولې چې موږ ته اجناس ټول په ارزانه قیمت په ارزانه به لویږي. نو موږ دا جدي غوښتنه ده د ولسمشر نه چې دا غریاد موږ ته ترانزیت کی.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ګلشاه صبرای د دې لارې د ترانزیت کېدو ځینې ښېګڼې داسې په ګوته کوي.
د دې لارې په رسمي کېدو سره به خلکو ته په سیمه کې د ډیورنډ هغه خوا او دغه خوا خلکو ته کورونه پیدا شي او دغه کورونه به دې په کورنۍ اقتصاد نه مثبت تاثیر ولري. د ژوند سطحه به لوړه کړي او کله چې ژوند سطحه لوړه شي که په سیمه کې کوم جنجلونه او نامنې روانې دي دغه په نامنې منفي تاثیر لري هغه کمیږي.
د یادونه ورده چې په تیره یوه لسیزه کې د خوست اوسیدونکو او سوداګرو په مکرره توګه د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو غوښتنې کړي. خو د حکومت د همیشنیو ژمنو سره سره هم په دې اړه عملي اقدامات نه دي ترسره شوي. نجیب الله خیل، مشال راډیو، خوست.
د امریکا اسوسییټډ پریس اژانس وایي افغان ولسمشر اشرف غنی نن پاکستان ته رسیدلی دی او دا وخت به هڅه او دا به دی به هڅه وکړي چې هلته له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د بیا پیلولو لارې ولټوي. اژانس په خپل رپورټ کې د غنی د پاکستان سفر څېړنه کوي چې مهمې برخې یې له عبدالحی کاکړه اورو.
ایسوسیټډ پریس خبری اژانس وای د پاکستان او افغانستان ترمنز غلط فهمیانو د دواړو هیوادونو ترمنز اړیکی خرابی ساتلی دي او پر پوله هم د ډزو تبادله روانه ده. د اژانس په خبره اشرف غنی سعودي عرب او چین له هم تللی وو چې دا شکاري دا د هغه پلان برخه ده چې غواړي له خپلو ګاونډیو سره اړیکی سمې کړي. اژانس زیاتوي وسوالو طالبانو په افغانستان کې میشت نیټو او افغان ځواکونو باندې د حملو لپاره د پاکستان قبایلي سیمې د اډو په توګه استعمال کړي دي. رپورت وايي پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی پر پاکستان تور لګولی چې توندلاري په افغانستان کې د خپلو هدفونو ترلاسه کولو لپاره استعمالوي. خو د اژانس په وینا څېړونکو اوسمنی چې اشرف غنی له پاکستان سره د ښه اړیکو ضرورت ویني. د سیاسي چارو یو کارپوه هارون حمیر ایسوسیټډ پریس ته ویلي کچرته افغانستان له سیمه ییزو ملګرو سره مخامخ خبري وکړي او پاکستان له ترګرو رابیل کړي نو په داسې صورت کې روایتي طالبان مشروع لوبغاړي ګرځېدلای شي. یو بل پاکستانی کارپو ریټایرډ جنرل طلعت مسعود، د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز، د فوج مشر جنرال راحیل شریف او د آی ایس آی مشر جنرال رضوان اختر د کابل سفرونو ته په اشاره سره وایي چې پاکستان افغانستان ته یو واضح پیغام ورکړي چې د دې هیواد فوجي او سیاسي مشران یو دریز لري. اژانس د افغانستان د ګاونډي هیواد ایران په اړه وایي پر دې هیواد د غربي هیوادونو د بندیزونو له وجې ګیره راتنګ سوې ده، نو ځکه یې په افغانستان کې د وسلوالو د ملاتړ عزم کمزوري سوې دی. یو غربي سفارتکار د نوم نشودلو په شرط ایسوسیټډ پریس ته ویلي چې د ایران لپاره دا د توازن ساتلو مسله ده. او هند بیا له دې پوښتنې سره مخامخ دی چې خپل ځان افغانستان ته څومره نږدې کولای شي مخکې له دې دغه هیواد د پاکستان لپاره خطر جوړ سي. د پوینا چې هند افغانستان ته ډیر ځان نسی نږدې کولای. د سفارتکار په خبره هند او افغانستان له پاکستان غواړي چې په سیمه کې خپلو پالیسیو ته له سره کتنه وکړي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
تیرو ورځ په بانو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو احتجاجي لاریون پر مهال له پولیسو سره پنختو او تاوتریخوالي کې اته کډوال او نهه پولیسان ژوبل شول. پولیسو پر دې مهال اوښکې تویونکی ګیس وکاراوه، کډوالې ووهل او ډزې وکړې. کډوالو په ځواب کې پر پولیسو کاڼي وورول. پر دې مهال او تر دې پیښو وروسته پولیسو لسل زیات کډوال ونیول. د شمالي وزیرستان کډوال وایي نړیوال مرستندوی ادارې د دوی په نوم حکومت ته مرستې ورکوي، خو حکومت دوی ته د مرستو ورکولو پر ځای پر دوی تشدد کوي. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
د پیښې پر مهال او وروسته د مظاهره کوونکو منتشر کېدو نه پس پولیسو تر سلو نه زیات کډوال نیولي چې د پولیسو په وینا په مختلفو تانو کې یې بند کړي. د شمالي وزیرستان کډوال وایي نړیوالې مرستندویا ادارو څخه چې د کډوالو په نوم کمې مرستې راځي د ملک په نورو کارونو خرچ شي او کډوالو ته پکې هیڅ برخه نه راسي، چې د دوی په وینا په قسمت کې یې کاڼي او لختې ټکول وي. یو کډوال دولت خان وایي چې د خپل حق غوښتنه هم کوي نو ورباندې لختې ورولی شي.
د رزینا پنځه ورځې مخکې مو پرسه جوړه کړې په مو یوه پیسې قسم داسې متنود میلاو شوي امیر سره سخت ظلم دی. پولان کې چې ودرژو بیا مو ولا ټینګوي غو مرکوي مو په افسر مو د وخیزي په لاوړو په کوڼي په دبي مو د قسم میچنن دوه کسان سپین ږیري والدي بوډاګون زه په خپل وته ویلوړو پاس پکا کې ما د سکیم کونه د بای په تیر دی په خپل حق پر رزق باندې نه نیول دی، په خپل حق پر موټر لا رینی ول دی. په کچېر دې میرو امیر په نوم کې په سرو غلی وی میر خاکن وته بخشي پروردگار دا ورته زر قاتل کو ته بهر ملک نه د امیر په نوم د څه شای نه ورغړي په دنیو ته موځي دا په دروغ د امریکای نه ریپیر خلی کا سم دو کوي سی خوي.
اطلس خان وای نړی چې ورته کم امرستې لیږي د دوی په قسمت کې د لختو ټکول وی او د خپل حق لپاره اواز پورته کولو پورې یې په جیلونو کې اچوي.
بهر مرله کې مې مشتاري په کې مې دولتي ناکم امداد روان و هغه امداد په طریقه چې ما دوه ډی پی سره دا ملو دا په دنه لګی چې دای کو کیم کیم دا دولت سره وسیږي مش په قسمه دا وره سره دلته لا چې مشتاري رسنی نه چې ما درغه پاګې مش په کوړی او په لاوړو په ځمند چې ما دوه مشتاري وال سیریس ول په سوینا کا سو چې ما دوه مش دی وا جلینا تا اوچا ول په دغه مند چې خپل حق پښتنه غوځ د خپل حق په پښتنه مند غون و جلینا تا اوچا ول چې پر سره وی او ما نه شي په برداشت کولای نه مش نه ولا چې نه دا مو تاسو دا غون په پاس کو پال کړی
13 ورځ د کډوالو او پولیسو ترمن توتريخوالي د پیښې وروسته د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر د اسلام آباد نه بنو تراغه. نوموړی مشال ریډیو ته وویل پټولو تانو ګرځېدلې او د انتظامی چارواکو سره یې ولیدل چې ټول نیولې شوي کسان به زر تر زره خوشي کړي.
زه په هایکورټ کې چې مې پلان روغلا چې مې ځاګه دینه راووتلې په اول مې ځال خلیفه ګل هسپتال ته مې حاضري ولګوله. هسپتال عملا په بر وخت د متاثرین او د پولیس ولې ټوله علاج شوی و. څو پولیس ولې څه متاثرین هغه سره مې مالي مداد وکړه. بیا مې نوري ډی پی او سره مې تفصیلي ملاقات وشو چې حکیم کسونه پر مختلفې ټوله کې دي. هغه د درجو نه کړي چې مې یتیمونی ان شاء الله هغه سره د میز مرستا او هغه پرويستو تر دې ټوله نه وتلې دي. په غوښتن مکه باندې دوا کسونی ډی پی او سره باندې وکړه. هغه دې مسلمان وي هغه یې ریلیز کړل خلاص یې کړل او د نورو متعلق مې اپټیمیز کړی دی او مې ځل راځي مې تاسو ان شاء الله حکیم کسونه په مختلفو ټوله کې دي هغه دې ان شاء الله دې ټوله نه ریلیز کو.
د یادونه دا چې د بنو دغه پیښې نوټس د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم اخستې. وزیر اعظم ویلی چې کډوالو د ملک سلامتی لپاره قربانی ورکړي لہذا د دوی خیال دی وساتلی شي او ورسره د نرم چلن کیږي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
نہ خو په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د مظاهره حال و 13 ورځ د پیښور خبريالانو مرکز مخې ته د واکسین ورکوونکو ادارې ای پی آی کارکونکو مظاهره وکړه او ګیله وکړه چې له 500 میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي. دوی په مظاهره کې غوښتنه وکړه چې د دوی نوکرۍ د هم پخې کړل شي. لسګونو روغتیایي کارکونکو د خیبر پښتونخوا حکومت پر ضد ناری وهلې. د ځلان یوسفزی رپورت د همدې مظاهره کوونکو په نارو پیلېږي.
د ای پی آئی یا د حفاظت کی کو او ویکسین ادارے گاوی پراجیکٹ کارکون کو د دے احتجاجی مظاہرے مشری کون کی او د یادو کارکون کو د صوبائی تنظیم مشر ملک احمد مشال ریڈیو تو اویل چدوی د حکومت څخه په وخت تنخواګانی او د پخې نوکرۍ غوښتنه کوي.
شموله دي زر تر زر خپل ریګولیشن نه کی مونږ ریګولایز کی زموږ سم سټاف سره گاوی هغه ډرایوران دي هغه سپران دي هغه پی این جی هر سو دي مونږ خپل حق راي کی تنخواګانی چې بیا پنځه میاشتې بلاک کیو سبور تقریبا مې به 5-7-8 میاشتې شو شي نه میزل پیسې شنه د پولیو کمپین پیسې شته خو بقاعده ټول پولیو په خپل ټایم باندې کوي.
د یادې ادارې یو بل کارکون کې چپخه ګډه ده او دې مظاهرې لا په ډانګورو یا لکړو راغلی وو. مشال ریډیو ته وویل چې دې د وظیفې تر سره کولو په وخت جوبل شو وو خو بیا یې هم علاج په خپل خرچ کړی دی.
زما نوم خانزه به زی پی ټیکنیشن ام شیخ محمدو به چوکې وی ډیپټی دا او په 18 اکتوبر 2013 کې پولیو کې دز شوی وی پاره کې زما د خپل کې درې وا تر نن تاریخ پورې مال حکومت نه چته یو روپې امداد ما سره کو ما پرایویټ اپریشن کړی دي او د دې باوجود ما تا غوړه مونږه ډیپټیم کو پولیو کې کم ویکسینیشن مونږ هم د ادارې ډیپټی کو ته هغه باوجود نن مونږ ته تنخواګا نه ملاویږي.
د ای پی آی گاوی پروجیکټ یو ډرایور تلا محمد وای چې د 500 میاشتو راهسي تنخوا نه تر لاسه کېدو له عمله گزاره ډیره ګرانه شوې ده.
اول سار چې روز سوچ کوم کوم لار لاړ شو کوم باندې قرضداري کم په غیر روان هر څه چې پاتې دي هر څه پاتې مکمل د مونږه ژوند مفروض شوی دی. بالکل
په دې اړه د حفاظت کیکو او ویکسینو ادارې اړوند چارواکو زمونږ د تماس نیولو هڅه ته هیڅ ځواب ورنکړو. د مظاهره چانو وینا وا چې کچري حکومت د دوی غوښتنو ته پام ونکړو نو دوی به د صوبایي اسمبلی ودانې مخې ته احتجاجي ناشته پیل کړي. زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند ویاندې شیرین مزاری د دې ګوند د مشرانو د نیولو عدالتي امر ناقانونه ګرځولی دی. مزاری 13 ورځ مشال راډیو ته ویل حکومت د جمهوریت ختمولو پر لور روان دی. پاکستان عوامي تحریک هم وایي چې دا وارنټ نه مني. د اسلام آباد پولیسو په غوښتنه د ترهګرۍ مخنیوي یو عدالت د چهارشنبه یا شروع په ماښام د عمران خان، شاه محمود قریشي، طاهر القادری او ځینو نورو سیاستوالانو د نیولو امر خپور کړی و. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
پاکستان تحریک انصاف د ترهګرۍ مخنیوي عدالت لخوا جاری کړی شوی د ناقابل ضمانت وارنټ گرفتاری په اړه ویلي دي چې حکومت غیر قانوني د گرفتاری وارنټ جاری کړی دی. د پاکستان تحریک انصاف مرکزی ویاند شیرین مزاری مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل،
دا
وایي زموږ د ګوند موقف ډیر واضح دی. دوی د ترهګرۍ مخنیوي عدالت نه غیر قانوني د گرفتاری وارنټ اخیستی دي، ځکه چې دا وسلوالو لپاره وي نه چې سیاسي مشرانو لا. موږ داسې سکار نه دی کړی چې داغې نه ترهګري خپره شوي وي. زموږ درنې پورم نه پاتې شوي دي. زموږ په خلکو د حکومت لخوا تشدد وشو، زموږ خلک ووهل شو، نو د پاس حکومت زموږ د سیاسي مشرانو د گرفتاری وارنټ جاری کړل. نو دا خو نواز شریف صاحب جمهوریت ختمولو لپاره روان دي، په ځای د دې چې د مسلې سیاسي حل روباسي، دوی سیاسي ګوندونو ترمنځ جنگ، فساد او تشدد زیاتوي. د دې نه به حکومت ته هیڅ ترلاسه نشي. هم په دې لړ کې د پاکستان عوامي تحریک ویان رحیق عباسی وایي چې دوی د گرفتاری دا وارنټ نه مني او حکومت بے بنیاد مقدمه جوړوي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د پاکستان په سرکاري ټلویزیون باندې حمله د دې خلکو نه ده کړې، دا د حکومت سازش دی.
اصل فیصله به قانونی حواله سره زمون قانونی ماهرین کوي، خو موږ دا مقدمه نه منو او نه موږ گرفتاری نه یریږو. که دوی غنی چې دا سید گرفتاری وارنټ به دوی جاری کړي او موږ به د حق لپاره आवाज اوچتولو نه ودروي یا به زمون انقلابی تحریک دباو کی، نو دا د دوی غلط فهمی ده.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وای چې د حکومت دی اقدام نخکاری چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان لاړه د حالات خرابېدو په اړه ورکړې شوی د او د 10 نومبر جلسه په اړه به حکومت سره پالیسی جوړه کړې وي.
نو دغه قسمه اعلامیه او بیانونه پس ما په خیال باندې حکومت هم په بواړی کې د دې 10 نومبر جلسه د مخنیوي لپاره یو څه پالیسی جوړه کړې. نو زما په خیال باندې دغه د گرفتاری د وارنټ جاری کول چې نو ماته د هغه پالیسی چې نو یو سخت کاری او مقصد دا دی چې هغه حکومت دینو پا عمران خان یا دغه پا پروانو باندې دینو یو فشار راړي چې هغه په دشم تاریخ کې کومه جلسه ده هغه کې هغه داسې څه کارونه کوي چې هغه په نتیجه کې حکومت ته دینو مشکلات زیات شي.
کله چې مشال ریډیو په دې باب له د واکمن ګوند مسلم لیگ لون چارواکو سره رابطې هڅه وکړه، نو پکې کامیاب نه شو. یاد دی وی تیر شپه د اسلام آباد د ترهګرۍ مخنیوي عدالت پارلمان او د پاکستان سرکاري ټلویزیون په ودانې د حملو په الزام کې پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان، د پاکستان عوامي تحریک ډاکټر طاهر القادری، د پاکستان تحریک انصاف غړو شاه محمود قریشی، اسد عمر، ډاکټر عارف الوی، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د پاکستان عوامي تحریک ویان د رحیق عباسی ناقابل ضمانت وارنټ جاری
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د روغتیا نړیوال ادارې او پاکستان حکومت په وینا روان کال په پاکستان کې له 200 زیات ماشومان د پولیو پر انځخته شوی چې پکې زیاتره د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او د کراچۍ پښتانه دي. د یو ګوزن وهلي ماشوم پلار مشال راډیو ته ویل د خپل زوی تر مازورېدو یا مایوبېدو وروسته د پولیو مخنیوي واکسیني څاڅکو پر ارزښت او د دې ناروغۍ پر خطرناکو نتیجو پوهېدل دي. ظفر کریمی له ده سره خبرې کړې دي او دا رپورټ جوړ کړی دی.
د کراچۍ له مرکزی ښار شاوخوا 1.5 کیلومتر لري د بن قاسم ټاون په 2 کلن ماشوم شیرخان کې په دې وروستیو کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. شیرخان سکال په کراچۍ کې د پولیو د رنګ څخه اغیزمن شوی 19 پښتون ماشوم دی. د شیرخان پلار خدای داد وای زوی یو کال مخکې لخوا پوړو په پخو مزل شروع کړی وو، خو اوس دې ناروغۍ هغه شل کړی او په سینې خوېدو ته مجبور کړی دی.
ماشوم چې وو اول پلا بخار سو ماخام چې پرې وته سار کېنسته هغه یو په کار نه کوي، نو مخه خو ګرځي د اوس شو باندې نشي درېدل. ما خپل د غزوې شمه داسې وای د پولیانو میواره ده، کنه ما د پولیانو تر اوسه اورېدلې نه، نن داسې بل مریض سوی وو. ډاکټرانو وایي دا پولیا ده، موږ اوسم لا یقین نه دی وایدل
دا. خدای داد د افغانستان د نیمروز ولایت استوګن دی. نوموړی د 13 کلونو راهسې د کراچۍ په بن قاسم کې ژوند کوي. هغه د دیاړۍ په پیسو د خپلو ماشومانو لپاره دوه وخته روټۍ برابروي. نوموړی زیاتوي د خپل زوی د راتلونکي په اړه ډېر اندېښمن دی.
نو فکر مم بولی نه تدا وګر تدا سوچ وکړه چې دا به څه زندگی دی دا به کم سے کم نور آپ بس زندگی یا دا خطر وسه دی ماشوم دی د دې سره چې دا سه معذور سه مایې بس نو علا جن کې نو خدای دې دی مسلمان کو چې نه معذور کې ډېر غټ مشکلات
خدای داد زیاتوی په بن قاسم ټاون کې د نیمروز ولایت نږدې 200 کورنۍ ژوند کوي نو موړې وای د دوه کلن زوی تر مازوري دورستو وس د دوی ټول خپلوان او د سیمې خلک د پولیو رنز له خطرناک اغېز څخه خبر شوې دي هغه وای وس چې کله د دوی سیمې ته د پولیو ضد ویکسین کوونکي خلک ورشي نو دوی ورسره مرسته کوي تر څو د سیمې د نورو خلکو بچي د شیرخان په څیر د ټول عمرې مازورتیا څخه وژغورل شي پسین صوبہ کے سکل د پولیو درش کے سونه مخه تا راغلی دی چارواکی وای په دغه رنز د اختشو رنزورانو له جملې څخه نولس کراچی میشتا پختانه دی سفر کریمی مشال رادیو کراچی
اور راځي چې وسم د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړم ځکه چې په پیښور کې لس نیمه او په کابل کې لس بجې شوې افغان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته رسیدلی دی پر اسلام آباد هوایي ډګر د افغانستان د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د نوموړي ته هرکلی ووایه هلته د خوست یو شمېر سوداګرانو دوکاندارانو او مدني فعالانو تېره ورځ د یوې غونډې پر مهال له ولسمشر اشرف غنی غوښتنه وکړه چې له پاکستاني چارواکو سره د غلام خان بندر پر ترانزیټ کولو خبرې وکړي د شمالي وزیرستان کډوال وای په بنو کې پولیسو د دوی د احتجاج پر مهال او د تاوتریخوالي تر پیښو وروسته له سلو زیات کډوال نیولې دي تېر ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو احتجاجي لاریون پر مهال له پولیسو سره په نښتو او تاوتریخوالي کې اته کډوال او نهه پولیسان ژوبل شول پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک د دې ډلو د مشرانو د نیولو عدالتي امر ناقانونه ګرځولی دی د تحریک انصاف ګوند او د عوامي تحریک ویاندانو ویل دی چې حکومت پر دوی بے بنیاده مقدمه جوړه کړې ده ترکمنستان افغانستان پاکستان او هند موافقه کړې ده چې د تاپی د ګیس پایپ لاین غځولو لپاره به یو کمپنی جوړه کړي چې پر دې 1300 کیلومتر اوږد پایپ لاین کار وکړي د اوکراین پوځ او روسی پلو بلتون پالو په جګړه کې د تازه مرګ ژوبلې خبر ورکړی دی په داسې حال کې چې د جګړې د پراخېدو ویرې زیاتېږي روسیه په بیا بیا په ختیځ اوکراین کې د خپلو سرتیرو موجودګي رد کړې ده د اسلامي دولت وسلوالو تېره ورځ د یوې آډیو په خپرولو دعوه وکړه چې دا د دې سخت دریځې ډلې د مشر ابوبکر بغدادي غږ دی دې ډلې دا کار تر هغې څو ورځې وروسته کړې چې په عراق کې په یوه هوایي برید کې د بغدادي د ژوبلېدو یا وژنې ګونګوسې خپرې شوې اوس عمر زوی اسلام آباد هلته د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننې ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده
نن د پیښور نخ پریدون کې مشرک روس پنه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان پوز د کور کمانډران غونډه کې یو وار بیا د دې اعظم گردان وکړې شو چې د ترهګرو د ختمون پورې با په قبایلی سیمو کې اپریشن روان وي او دا چې د بې کور شو خلکو د واپسې لپاره به هر قسم کوشش کولې شي د ادارې په وینا چې د دې خبرې نه هیڅ کله انکار نشي کېدی چې د پاکستان پوز د ترهګرۍ د ختمون لپاره کوششونه کوي خو که وکتې شي نو د اپریشن له وجې یو شمېر خلک متاثر شي او د هغوی کاروبارونه تباشی کوم چې د قبایلی سیمو سره سره د پاکستان د معیشت هم نقصان دی نو باید چې پوز د خیبر ون اپریشن دوران کوشش وکړي چې د باړې خلک ډیر متاثر نه کړي او چې څومره هم زر کې دي شي دغه اپریشن سرتا ورسوي دریا اخر کې وای باید چې د سکیورټی فورسز سره سره اولس هم د دوی مرسته وکړي چې بیا بیا دوی د متاثر کې دونه بچي او دارنګ بیا د اپریشن ضرورت هم را پیښ نشي بل په جنگ رس پانه خپل ادارې کې د افغان ولس مشر دورې ته کتنه کړې ده او وای چې نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د اسلام آباد دو ورځنی دوره کوي پاکستان هم دې دورې ته لوی اهمیت ورکوي او د افغان ولسمشر به تود هرکلی کولای شي په دې موقع پاکستانی وزیر اعظم وای دې دوران به په خپل منځي تعلقاتو او اقتصادي مرستو زیاتولو خبرې کیږي درې مخ کې لیکي چې د دې دورې اهمیت ځکه هم زیات دی چې افغانستان نه خارجي قواو په وتو دي او د دې نوړان دي دوه غونډي ملکونو لا خپل منځي اعتماد زیاتولو او بد اعتمادي ختمولو ضرورت دی چې ورسره منطقه کې د مستقل امن او ترقی لار هوار شي. د اداري په وینا چې پاکستان تل افغانستان سره د ښه تعلقاتو کوشش کړی دی او هر سخت وخت کې د افغانستان مرسته کړې ده. د افغانستان روس جګړه کې سلويخ لکه افغانان د خپل ژوند بچ کولو لپاره پاکستان ته راغلل چې پکې لا هم یو شمېر دلته موجود دي. دا شند 11 سپتمبر پیښې وروسته ترهګري سر راپورته کړو چې له وجې 50,000 نه زیات پاکستانیان مړو او 1 کروڑ ډالر نه زیات نقصان وشو. بل طرف ته افغانستان په پاکستان تورونه لګوي. نو داسې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې نوی افغان ولسمشر او حکومت زړه رویه پریږدي او د امن اعتماد لپاره کار وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې راغلی چې د پاکستان ترهګرۍ مخنیوي او عدالت د تحریک انصاف او قومي تحریک د مشرانو نیولو امر کړی دی. رویټرز خبري ایجنټس په افغانستان کې د نوي ولسمشر تر راتګ وروسته د کابینې په جوړولو کې د ځنډ موضوع ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له ملیحې امیرزادی اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د پاکستان سرکاري ټي وي د رپورټ په حواله لیکي چې په هیواد کې د مظاهرو تحریک چلولو په سر یو عدالت د اپوزیشن مشرانو عمران خان او طاهر القادری د گرفتارۍ حکم ورکړی دی. دغه مظاهرو د ملک اقتصاد ته تاوان رسولی دی. رپورټونه وایي چې د گرفتارۍ دغه حکم د پاکستان د ترهګرۍ ضد یو عدالت جاري کړی دی چې د دواړو مشرانو د پلویانو لخوا د هیواد سرکاري ټي وي پاکستان ټلویزیون پر ودانې د حملې سره اړه لري. یاد حمله د ستمبر په لومړۍ نیټه په هغه شپه وشوه کله چې د اسلام آباد په کوڅو کې د وزیر اعظم نواز شریف ته استعفا ورکولو غوښتنو زور نیولو. که څه هم د دغو مظاهرو سره وزیر اعظم لرې نه شو، خو د هغه پر حکومت د ولس باور یې کم کړی ضرور دی. ورځپاڼه لیکي عمران خان د پارلمان د ودانۍ بهر چېرته چې نوموړی له میاشتو راهیسې احتجاجي ناسته کوي، خپلو پلویانو ته په وینا کې انتظامیې ته چیلنج ورکړ چې کو کولی شي نو دی نیسي. له دغه وروسته نوموړی خپل کور ته لاړ چې ویل کېږي شپه هم هغلته وه. د عمران خان د ګوند پاکستان تحریک انصاف ویاندې شیرین مزاري په یاد کیس پوښتنه راپورته کړې او ویلي دي چې ولې د ترهګرۍ ضد عدالت کې راپورته شو چې زیات اختیارات لري. هغې خبریالانو ته وویل چې دوی موجوده جمهوري حکومت ردوي. نیویارک ټایمز لیکي که چېرې د گرفتارۍ دغه حکم عملي شي نو ورسره به په پاکستان کې موجوده سیاسي کړکیچ نور هم سیوا شي، خو په هیڅ ډول دا له یقیني خبره نه ده چې عمران خان به گرفتار کړل شي که څنګه. ورځپاڼه لیکي د پاکستان عدالتونه په دې وروستیو کلونو کې د نازکو سیاسي کیسونو په لړ کې غیر متوقع شوي دي. ځینې شننونکي د گرفتارۍ د حکم ته عمران خان ته د یوې خبردارۍ په سترګه ګوري چې د نومبر په 10 نیټه د یوې لویې جلسې پلان لري. بلخوا رویټرز خبری ایجنس لیکي د نوي افغان ولسمشر اشرف غني د سوګند پورته کولو 2 هفتې وروسته د اختیار حاصلولو لپاره د کوششونو له امله به په کابینه جوړېدلو کې کمیاشتې نه خو 2 اونۍ ضرور لګي. ایجنس لیکي د اشرف غني حکومت به دا په داسې حال کې کله هم نه غواړي چې بارني ځواکونه د 1.5 کلونو د جګړې وروسته واپس روان دي. ایجنس لیکي اشرف غني غواړي چې راتلونکي میاشت په لندن کې د یوې کېدونکې غونډې نه وړاندې حکومت جوړ کړي چې دا ډول په دغه کانفرنس کې له نړیوالو ډونر هیوادونو نه د افغانستان لپاره بلیونونو ډالرو امداد ترلاسه کولو کې بریالي شي. خو داسې ښکاري چې نوموړي به تر هغه وخته کابینه جوړه نه کړل شي. د اشرف غني او دغه د اجرایوي مشر ملګري وایي چې دا وخت پر 26 پوزیشنونو یا څوکو لانجه ده چې له یو بل سره نه ده منل شوی چې د پولیسو او پوځ مشري به څوک کوي، د استخباراتي ادارې مشر به څوک کوي او د خزانې کارونه به د چا په ذمه وي. د رویټرز په خبره په کابینه جوړېدلو کې ځنډ د افغانستان بارنو ملاتړو لپاره د پریشانۍ خبره ده چې له یوې لسیزې نه د زیاتې مودې لپاره د غلطه د طالبانو په وړاندې جنګېدلې دي او د جمهوریت حوصله افزایي یې کړې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پرداسې مهال چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې حساس پړاو ته داخله شوې دي، ځینې شنونکي نظر لري چې تهران په سیمه کې تر ټولو زیاته ویره له اسلام آباد محسوسوي. پر دې موضوع په ډیپلوماټ مجله کې د شنونکي میسم بهروش لیکنه خپره شوې ده. له اوږدې مودې راهیسې پر پاکستان او ایران د ویجاړونکو وسلو د انتقال تور او په سیمه کې د واک ترلاسه کولو لپاره د وسلوالو د استعمال له کبله نه یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچن دي، بلکې د شنونکو په وینا دا عمل د ایران اټومي پروګرام هم اغیزمنولی شي. دا حالت پر داسې مهال پیدا شوی دی چې د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه امریکا، روسیا، چین، فرانسه، برتانیا او جرمني له ایران سره د هغه هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي او دا خبرې حساس پړاو ته داخلي شوې دي. په ډیپلوماټ مجلې کې میسم بهروش په خپل لیکنه کې ویلي، له پاکستان سره د ایران اړیکې هغه مهال د ویرې ښکار شول چې په 1998 زیږدیز کال کې اسلام آباد د نوي ډیلي په ځواب اټومي ازموینه وکړي. په دې ډول پاکستان د ایران یوازینی نږدې گاونډی هیواد شو چې اټومي وسلې لري. د لیکونکي په وینا همغه کال طالبانو په مزار شریف کې د ایران کونسلګری ونیوله او هلته یې ولس ایراني ډیپلوماټان او مطبوعاتي کارکوونکي ووژل. وروسته دا معلومه شو چې دا وژنې افغان طالبانو نه بلکې د پاکستان سخت دریځې فرقه ییزې ډلې سپاه صحابه پاکستان وسلوالو کړې وې. دې ډلې به اهل تشیع په نښه کول او ورباندې تور چې د پاکستان له استخباراتو سره نږدې اړیکې لري. د بهروش په اند هغه وخت ایرانۍ او مشرانو ښایي د پاکستان اټومي وسلو ته په کتو په افغانستان کې پوځي مداخله ونه کړه. خو درې کال وروسته د طالبانو د رژیم ړنګولو پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ملاتړ اعلان کړ. لیکوال وایي په تیره لسیزه کې د نشه یي موادو قاچاق، شوکې، تښتونې او له پاکستانه د ایران پر سرحدي سیمو بریدونه زیات شوي دي. په 2009 زیږدیز کال کې د جند الله په نوم یوې وسلوالې ډلې په بلوچستان او ایران کې بریدونه وکړل. وروسته ایران د دې ډلې مشر عبدالمالک ریګي اعدام کړ. روان کال اسلام آباد تهران ته احتجاج وکړ ځکه چې ایرانۍ او امنیتي سرتیرو د پاکستان لوري ته توغندي ورولي ول. د لیکوال پاند ایران اندېښنه لري چې پاکستان په تیزۍ سره خپل اټومي وسلې زیاتوي او دا چې کېدای شي دا وسلې د وسلوالو لاس ته ورشي. لیکوال وایي پاکستان د وسلوالو ډلو د ملاتړ او د بهرنیو چارو تګلارې په توګه د وسلوالو د استعمال اوږده سابقه لري. همدا لامل دی چې ایران نه یوازې دا چې د اهل تشیع اکثریتي هیواد په توګه بلکې له پاکستان سره په جغرافیایي ډول د نږدېوالي له کبله هم خطر محسوسوي. بهروش وایي د تهران ویره په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د فعالیتونو له کبله نوره زیاته شوې ده. د زیاتوي تهران د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ ستراتیژیک اتحاد په اړه هم جدي فکر کوي او اندېښنې لري. همدا وجه ده چې که د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د تهران د اټومي پروګرام خبرې ناکامه شي نو د پاکستان فیکټر به پکې تر ټولو مهم رول ولوبوي. د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا او نجیب عامر ژوندې بندر
د هر زیارت پر ورځ په سلورو بجو
او د اری جمعې پر ورځ په سلور نیمو بجو د یارانو مشال.
په خوست کې د روغتیایی زده کړو له یو شخصي او خصوصي ادارې څخه د 250 نجونو په ګډون 153 کسان فارغ شول. دوی تر دوو کلونو د انسټیټیوټ محصلین ول. فارغ شوي کسان وایي حکومت چې هر ځای غواړي دوی مقررولی شي او دا چې دوی د ولس خدمت ته حاضر دي. نجیب الله خیل معلومات راکوي.
د خوست په اطرافو او د لرو پرتو سیمو او ولسوالیو په کلینیکونو او روغتونونو کې په ځانګړي ډول د ښځینه ډاکترانو او نرسانو لګوالي په ټوله کې د روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې ستونزې پیدا کړي او د یادو سیمو خلک د معیاري او اساسي درملنې څخه بې برخې دي. په خوست کې د عامې روغتیا مسؤلینو تل د رسنیو سره په خبرو کې د دې ستونزې لامل دا بللی چې ښځینه ډاکتران او نرسان په ډېر مادي امتیاز هم په ولسوالیو کې د طبابت کار ته نه حاضرېږي. خو دا ځل د حکیم تریوال د طبي علومو انسټیټیوټ ښځینه او نارینه فارغین وایي که د عامې روغتیا چارواکي ورته په هره سیمه کې د کار کولو زمینې برابرې کړي نو دوی د دندې اجرا ته تیاری لري. دوی چې د یاد انسټیټیوټ د څلورمې دورې څخه فارغې شوي او د پنجشنبې په ورځ د دوی د فراغت په ویاړ د خوست د جرګو په تالار کې د سلګونو کسانو په ګډون جشنواره جوړه شوې وه وویل چې فراغت ته خوشحاله دي او غواړي په هر ځای کې چې زمینه برابره شي خپلو خلکو ته په اړوندو رشتو کې خدمت وکړي. د یاد انسټیټیوټ دوه تنو فارغینو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
لګای څه فارغ شو مونږ استادونو نه ادارې نه مدیر نه ټولو نه ډېر خوښ یو. ډېر خپل درسونه مونږ تر کړی دي. ټول دولت نه دا غوښتنه ده چې مونږ څومره کوشش چې کړه ده دای مونږ ته په خپل هغه کې بار خرو کې یارز کې کلینیکونه وي شفاخانه وي مونږ کړه شو ارز کې کور کړل
شو. نو مې هارون ده د پرتې څنګه محصول يم. سولې کې دا پرتې څنګه نشته نور څنګه نشته به دې غته مونږ د وزارت نه ستامینه معرفي شو چې غته لور شو ولا سولې ته هر ځای ته مونږ لګي هغه ځکه مونږ خپل
د حکیم تریوال د طبي زده کړو انسټیټیوټ چشپا کال وړاندې جوړ شوی. په څلورمه دوه کلنه دوره کې ټولنې ته د ستوماتولوژي لابراتوار، فارمسي او قابلګۍ په څلورو څانګو کې 153 تنه وړاندې کړي چې 250 تنه نجونې دي. د یاد انسټیټیوټ مشر ډاکټر حامد وایي چې دا ځل په ټولو رشتو کې نجونې فارغان شته چې دا کار د معالجې او خدماتو په وړاندې کولو کې د دوی د ونډې د ډېرېدو لامل ګرځي.
په دې دوره کې موږ 153 کسه فارغو، 250 کسه خویندې تشکیلوي، څلورو شعبونه فارغېږي.
د احمدشاه عبدالي دلور زده کړو د مؤسسې مشر ډاکټر ډاکټر بادشاه زر عبدالی د خوست د عامې روغتیا ریاست لپاره دا یو ښه فرصت ګڼي تر څو د فارغان په اطرافو کې بودند وګماري.
هغه خلیګاوې چې د عامې روغتیا په کلینیکونو کې په لرې پرتو سیمو کې د خوست په ولسوالۍ کې دي، هغه خلیګاوې به ډاکې شي او زموږ ناروغ ورونو ته به ښه خدمات ترسره شي.
د یادونې وړ ده په خوست کې دا مهال د حکیم تنیوال د طبي زده کړو سربیره په خصوصي سکتور کې څلور د لوړو زده کړو موسې او یو شمېر نور د زده کړو شخصي مرکزونه فعالیت کوي چې د محصلانو شمېر تر 3000 ډېر دی. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
او وسم اوریدونکو وخت شوی دی د ونیز خبرونه روښانه مستقبل. په دغه خبرونه کې دا ځل په امریکا کې د لوړو زده کړو په اړه معلومات ترکو. په خبرونه کې به واورئ چې تاسو څنګه کولای شئ چې د امریکا بیلابیل تعلیمي سکالرشپونه یا بورسونه یا وظیفې ترلاسه کړئ. په دې ترڅ کې مو وظیفو ته د بریالو شویو ځوانانو سره خبرې کړې دي. روښانه مستقبل خبرونه هر اونۍ درته منور شاه جوړوي او نن درته په تکراری بڼه خبرو.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. سیړونکو وایي کوم قام چې په تعلیم کې پرمختګ وکړي هغوی بیا د ژوند په هر برخه کې پرمخ روان وي. پرمختللي هیوادونو ته په کتو سره دا خبره عملا هم ثابتېږي چې خپل هر وګړي ته د تعلیم رڼا ورکوي او دغه نوې کول بیا په وطن بوج نه وي بلکې د پرمختګ لپاره د خپل وطن مټي جوړ شي. د پښتنو زیاتره مشکلات هم له دې وجې دي چې دلته د تعلیم سہولتونه ډیر کم دي او ګڼ شمېر ځوانان د تعلیم نه به برخې پاتې کیږي. دا راز بیا د وطن په پرمختګ کې د برخې اچولو جوګه نه وي. خو په یوویشتمه پیړۍ کې اوس که یو تن همت کوي نو د تعلیم رڼا د نړۍ د هر ګوټ نه ترلاسه کولی شي. دې لړکې د دنیا یو شمېر هیوادونه پښتنو ځوانانو ته د اعلی تعلیم موقع ورکوي، خو په دې کې امریکایي ادارې تر بل هر هیواد نه وړاندې دي چې هر کال ګڼ شمېر ځوانانو ته د مفت یا وړیا تعلیم موقع ورکوي. د دې هفتې په روښانه مستقبل کې هغه ځوانانو سره خبرې کوو چې په امریکا کې د اعلی تعلیم لپاره سکالر یا وظیفه ترلاسه کولو کې بریالي شوی دی. د بلوچستان لورلای ضلع سره تعلق لرونکي خانداد خان وای
ما اوس ان ای ڈی یونیورسٹی کراچی دا الیکٹریکل انجینئرنگ کی بیچلر ڈگری وکړه، د 4 ایئر ڈگری. نن سبا ز فل رائټ سکالرشپ لپاره سلیکټ شوم 2015 سال لپاره، نو ان شاء الله په اگست یا په جون جولای میاشت کې به زه امریکا ته فل رائټ سکالرشپ په الیکٹریکل انجینئرنگ ماستر پروگرام کې به زه.
نوموړی خپل تعلیمي سفر کې یو شمېر نورې لاسته راوړنې هم لري.
ما دوره ډیسټریکټ لورلای ضلع لورلای کې د ریټای تعلیم سٹارټ کړو، ایف جی سکول لورلای کې. بیا ما د بلوچستان ریزیډنشل کالج لورلای، بلوچستان یو ډېر نامور اداره ده، دا هغه انټری ټیسټ لپاره ما اپلای کړی او په هغه کې زګر بلوچستان کې تر راغم. نو سیونت کلاس کې ما دوره ایډمیشن وسو، دا هغه کې ساينس ګروپ ما میټرک کې اخستو. نو ساينس ګروپ میټرک کې په ګډ بلوچستان کې ما سیکنډ پوزیشن وو د کوئټا بورډ په اگزام کې. بیا ما د میټرک بعد ما شوق و چې زه انجینئرنګ ته ولاړ شم، پری انجینئرنګ ګروپ کې داخله واخله اورې بیا سي لورلای کې. بیا د بلوچستان بورډ د سیکنډ ایئر په اگزام کې په ګډ بلوچستان کې پری انجینئرنګ ګروپ کې ما فرسٹ پوزیشن وو. بیا د هغه بعد هایر ایجوکیشن کمیشن په اسکالرشپ باندې زه ان ای ڈی کراچی یونیورسٹی سلیکټ شوم الیکٹریکل انجینئرنګ په شعبه کې.
خانداد خان وای د خپل مهنت او همت د لارې وړاندې هم یو وار امریکا ته د لند مهاله زده کړو لپاره تللی وو.
الیکټریکل انجینئرنګ په شعبه کې دا هغه سیکنډ ایئر ما د یونایټیډ سٹیټ ایجوکیشن فاونډیشن ان پاکستان دا غو سکالرشپ او ګلوبل یو گریډ ایکسچینج پروگرام دا هغه پته د لاړه ما امریکا ته یونیورسٹی فایډاهو کې ما یو سیمسټر تیر کو. لاګه زدا ز اوس په 2014 کې ان ای ڈی یونیورسٹی نه فارغ شوم. په دا کې ما د کور وانیان ما چې کوم ټیچرانو دا غو ما سره ډیر همت کړی په اگر ما کیریئر کې د 7 تا واخه دا ما ته انجینیرینګ کمپلیټو دو فورې د کوم سی بی آر سی ټیچرانو کله ان ای ڈی ټیچرانو دا ګډ ما سره همت کړی. ما مور فلار دوی خودونه فاینانشلی نه ولو سترونګ په ما باندې غټي دارو کې، لیکن ما همیشه کوم کلاس کې فرست پوزیشن سیکنډ پوزیشن ماخته نو سکالرشپان مزان تاخته په هغه باندې ما دا اگر ایجوکیشن سسټین کو.
نوموړی د فولبرایت نومې امریکایي سکالرشپ یا وظیفې په حق لوي.
دا فولبرایت یو د دنیا ډېر پرستیجیس ډېر اهمیت یافته سکالرشپ دی. دا پاکستان نه بلکې دنیا 41 ممالک زده کسان اخلي او پر دا باندې ډېر غټ کمپټیشن دی. دنیا تر ګورد زیات کمپټیشن دا سکالرشپ باندې. په دا کې تر ګورد مې شي یو خصا فور ایئر ډیګری بسا کمپلیټ دی. دا هغه چې تا فور ایئر سیون سیمسټر یا ایټ سیمسټر کې یا فائنل ایئر کې هغه به اور ستا بشا اکیڈمک کیریئر یا ستا بشا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی نا سوشل ایکٹیویٹیز کی ابل دارنگا سی اے ستا کار کری معاشرہ تا فائدہ سے بھی آگا بسا کیریئر سٹرانگ ستا اکیڈمک کیریئر بس سٹرانگ ہے اور تر آگے کی بل کم خلق دیر یو ٹیسٹ نا ویری گی آگا یو پری ریکوزٹ دی یو ضرورت دی دا جی آر ای دا پار یا دا فل رائٹ اسکالرشپ دا پار اپلائی کی دو گا آگا دا جی آر ای ایگزام گریجویٹ ریکارڈ ایگزامینیشن
د دې وظیفې ترلاسه کولو لپاره یې څه ډول تیاری کړې و؟ خانداد خان په دې پوښتنه وویل.
تیاری ما خپل کور کې وکړه. تقریبا ما یو میاشت تیاری وکړه. ما هغه ټیسټ مور کو هغه مکلیر کړو. بیا مختلا کوم سی اپلیکیشن ولو یونایټیډ سٹیټس ایجوکیشن فاونډیشن پر ویب سایټ باندې دوی څه اناؤنس کړو پروګرام په فبروري کې. نو هغه ما ډاونلوډ کړو هغه ما کمپلیټ کړو. نو لګو نو پاکستان خبر کسان تقریبا په زراو کې کسان اپلای کړي و. هغه کې دوی 380 کسان شارٹ لسٹ کیڑو انٹرویو دا پارا انٹرویو ان ما دا ستمبر میں سی کی وس والا پاز کی سا جنرل انٹرویو جنرل کوسچن ہم کی جی اکیڈمک کیریئر ہم کی جی دے رہے ہو ڈائیورس قسم انٹرویو پا انٹرویو کی بیا دو 380 کا سانس کم شارٹ لسٹ ہو اگر نے 100 کا سانس سلیکٹ کیڑو سی کی یو زم یم
نو موڑے وای د خپل تعلیمی اسناد تر سنگا دو نور خبر هم په درخواست کې واضح کولوي چې د دې سکالرشپ په تر لاسه کولو کې بنیادی کردار لري
یو پرسنل سٹیٹمنٹ دی اور یہ بھی سٹڈی آبجیکٹیو پرسنل ہے پر پرسنل سٹیٹمنٹ کی تخپل زندگی بیان کے اور مختصر سا فیوچر پلانز دی آگا بتا بھائی لائف کی پاسنگ سروائیو کرے دا تخپل پرسنل سٹیٹمنٹ کی گرد لکھے مطلب تخپل اچھے آگا بتا گرد لکھے فیوچر سٹڈی آبجیکٹیو کی دائی سی بھائی تا امریکہ تا ولی اپلائی کے ستا کم فیلڈ کی تا اپلائی کے اس ماں الیکٹریکل انجینئرنگ کی اپلائی کرے وا نو آگا دوی گوری چی تا امریکہ تا دے کسا کم فیلڈ کی دے ولی تا اپلائی کے اور امریکہ کیا کم دا سی یونیک شای دی چاہ گا تو واپسی پاکستان ترا سے پاکستان تو فائدہ ہو رہا سے اور ما الیکٹریکل انجینئرنگ اوپر الیکٹریکل انجینئرنگ کی مرغا گرڈ اسٹیشن اس چیز سے بجلی علاقوں پہ دی داد مرد پاکستان صورتحال مرد گرڈ اسٹیشن کو ڈیر خان دی نو پتا کہ ماں خپل سٹڈی آبجیکٹیو ورکو چې ولې دا امریکا ګریس سټیشنات خو دی الته فالس کم دا دیزل لاینو باندې کم اکوئپمنټ باندې راځي کم دی موږ پاکستان کې ډیر دی لو شیډینګ مسلې دي او امریکا کې ولې هغه نشته هغه مې سره ریلیټ کولو اور میں وہ کہتا ہوں امریکا کی ما کم ایجوکیشن بھی پر گریڈ ٹرانسمیشن لائن کی اگر وہ پاکستان پر سنگ فائدہ اور کی
خاندان خانوائی که یوی خواتا د پختنو پسیمو که د تعلیم سهولتونه کم دیر نو بلی خواتا زنی خلق تعلیم تا دیر توجه هم نور کوی بلکه کم خلق که وصل ری پا هغو که هم زنی دا سشتا چه د بچو پا تعلیم پیسه خرچ کول دیر نخو خوی او دا فکر کوی چه که داغ پیسه پا کاروبار او یا جایداد لگوی نو بچو تا بایه گتوی خدا سمنه دا نو مول ازوانانو تا خپل پیغام کی وای
زندگی یو داسې باغ نه دی چې ته باغ کې ګرځې زندگی یو د مسلسل محنت ځای دی کېدای شي ته ډېر ناکامې نه دا غبا انسان مخ ته ولاړ شي بیا یو شی دی حاصل کړي ما خپل دا دی زه په کالج نه بیا سي نه یو سمستر کې راوې سم ولې ما پلار فیس نه جمع کړي هغه تر دونه پیسې نه وې چې دا ما د کالج فیس جمع کړي وي نو زه راوې سم زه یو هفته پوری کور بار کالج نه لګوم زه کور سم پلار سم مال ما فیس دول بچے ما سر پیسے نہ سر بیا دن ما یو ہم سایه او اگن پیسے اخر سے دے نو خیر اگ پیسے سے بیا زلا پوزیشن وقت اور اس کم ٹیسٹ بیا ما اس یو یہ معافی سے را معاف کلو نو اگ باندې مطلب ما سٹرگل کو الا من کو سٹرگل بکی انسان ہر جوان تو بکار دی سنن سب حالات دو میں حوصلہ افزا نہیں دی مر داخل گدا پارا مطلب جاب زیادہ شان اکنامک کنڈیشن دون خنی دی لیکن مطلب ہمت بنا سٹرگل کم کو انشاءاللہ کم خواب یا کم سے مر ٹارگیٹ آگا مر اچیو کوئیس
خانداد خان په امریکا کې د اعلی تعلیم لپاره فول برایت نومې وظیفه یا سکالرشپ ترلاسه کړې او په دې یقین دی چې څوک هم د خپل نیک مقصد لپاره همت کوي لازمی بریالي کیږي په امریکا کې د فول برایت نه علاوه د مفت تعلیم نور هم ګڼ شمېر موقع شته په هغه کې د بریالي شوی یو تن خبرې به هم اوري د یوې لنډې د مینه پس مشال ریډیو سره اوسئ
د
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه ته غوږی چې پکې امریکا کې د اعلی تعلیم لپاره د وظیفو یعنی سکالرشپونو په اړه تفصیل درکو. د بلوچستان سره تعلق لرونکو حبیب الله د خپل تعلیمی پس منظر په اړه وایي.
ما دا ټیم بی ایس سی انرس کړی دی لسین د اګریکلچر انډستری تندو جام څخه. نو داغه مخه ما ایف ایس سی څخه ما دا ما خپل ډیسټریکټ کې نه کړی. ما په ډیر افغانستان پنجاب کړی دی او هغه مخ کې چې کوم ما میټرک کړی و ما خپل ډیسټریکټ کې کړی و لورلای کی او په لورلای کی لا کلی یو کلی دی ور کلی لا کلی شبوزی د خدمت تعلق دی.
نوموړی وایي وړاندې هم یو وار د لنډمهاله زده کړو لپاره امریکا ته تللی و او هغه وخت یې دا فیصله کړې وه چې د اعلی تعلیم لپاره به هم دغه هیواد ته ځي.
زه ستاسو ډایرکټ راغلی وم زه اسلام آباد کوم. ما د جی آر ای تیاری کوله. جی آر ای انټرنیشنل هغه د یو ایس کې چې کوم یونیورسټیانې د هغې لپاره خامخا غواړي نو هغه او د ټوفل یا د آیلتس تیاری مې کولې اسلام آباد کې. نو د کنسي اوس نه سکالرشپ سعودي دا د پاکستان چې کوم اخبارات دي یا ډان یا دا جنگ چې کوم مین اخبارات په دې کې دا ایډورټایز شو. نو زه خپل هم په خبرو خو ما ته یو ملګری کال کړی نو دا هغه په توسط سره زه په خبر شوم او د دې سکالرشپ ته اپلای وکړ او اخر کې زه سلیکټ شوم.
د وظیفه ترلاسه کولو کې څنګه کامیاب شو حبیب الله وای.
زما په خیال باندې زما چې کوم جی آر ای سکور او اوس کوم الکان سلیکټ شوی دی په هغه کې زما جی آر ای سکور هم خو او بل زما چې کوم نور اکیډمیک کیریئر دی زه اکسترا کریکولر اکټیویټیز کوم ډېر اکټیو پاتې شوم. هم سپورټس کې مطلب لکه ډېر ما یوت کانفرنسز اٹینډ کړیو. زما مطلب لکه دا پوزیټیو دا زما اډوانټیجز وو او زما چې کوم نه په بی سی په آخري فائنل ډیګری چې کوم زما په خپل ډیپارټمنټ سیکنډ پوزیشن وو. ما 3.90 جی پی ای اخستې ولا. زما نور ټول بیک گراوند چې کوم وو اکیډمیک کو کریکولر بیک گراوند وو هغه زبردست وو.
نوموړي نمو پوښتل چې امریکا کې د اعلی تعلیم مقتر لاسه کول ګران دي او کڅنګا
ګران خود دی خو لکه مهنت وایي ته مهنت باندې هر کیږي هر څه کیږي. زه خپل ډیر لکه شپږ میاشتې زه بيخي جاري تیاری ته کې نستلې وم او د ال سیاری ته ګران دی خو بالکل کیږي. اس مطلب دا چې نه دی لکه زمونږ کم سټوډنټس کم یزمون ملګری کم یا څومره یریږي دینه دومره ګران نه دی په مهنت او مستقله مهنت باندې هر څه کیږي.
د امریکایي سکالرشپ تر لاسه کولو لپاره د تیاری په حق لا حبیب الله وای.
د دې لپاره اول وار د بوکس کم سلیکشن دی مطلب کم سی د پریپریشن لپاره ریسورسز دي کنه تباغه خه په عقل مندي باندې بداغه سلیکشن کیدا. د دې لپاره ډیر شی کتابونه دي او ډیر شی مټیریال انټرنیټ باندې هم شته. یو بل د دې لپاره ټیک خبر او کل د دې لپاره واقعي خپل ټیک راځي هغه نه انګلیش ولا ته نه ورځي هغه خاص کار دی یاري د پریپریشن لپاره هغه هم په فلش کارت دا کوم واړه واړه کارت دی هغه دکانو کې ملایوي دي کم سټیشنری دي او په انټرنیټ باندې آنلاین هم شته. نو ما خپل هغه نه تیاری کړی و. ما زوی ملګری هغه سره د فلش کارت زم پراته و. ما خپل زیات تر تیاری انټرنیټ نه کړی او په انټرنیټ باندې د یاري خپل کارت ملایوي هغه وکابلری دا د یاري لپاره هل سره ما هغه نه تیاری کړی و هم د یاري لپاره.
حبیب الله زیاتوی که ځوانان بیدار ووسی نو په بهر نړۍ او په خاص توګه امریکا کې د پښتنو ځوانانو لپاره د تعلیم ډېرې موقع دي.
موقع ډېرې دي او زمونږ د علاقې خلک کوم دي هغه بيخي نه دي په خبر بيخي. لکه زه خپل چې دلته اسلام آباد را سم زه دا سیم لکه زه دنیا وینم او زه کلته لا سمال ته زموږ په کلي کې نتورک کار نه کی موبایل کار نه کی بجلی نشته نو په هیڅ باندې څوک نه خبر. زما په خیال باندې دا مې کوم چې لغه ریډیو چینلز دي یا ټي وي چینلز دي داغه په توګه هغه باید چې د دوه خلکو خیال وساتي. مطلب کوم اپورتونټیز کوم دي کیریئر کونسلینګ سیمینارز باید فار سکول کې زمون په کمیونټي کې وسی نو د دوه په ذریعہ باندې به خلک خبريږي نور خدای سي بل ذریعہ نشته.
نو مولې وای چې د مخ کې تلو لپاره نوی کول کې هم جذبه پکار ده.
ما خپل چې کوم ځای ټایم را تر کړی دي زمونږ د علاقې کوم ځوانان یا کوم سټوډنټس دي هغه خپل هم مطلب لکه هغه موټیویټیډ نه دي او موټیویشن په دوی کې نه. ما خپل کوم کلاسلو چې کوم دي هغه د ټایم اهمیت مطلب لکه ټایم دومره قدرمن نه ګڼي د ټایم هیڅ اهمیت هم نه ور سره لکه موټیویشن نشته په کې دا هغه لپاره چې کوم زمونږ په کمیونټي کې دي هغه د انسپیریشن کریکٹر سی کم دی هغه ډیر کم دی داغه له وځ مطلب بار ته نه دی وتی لټول د پیل په وخت کې اوسې ګټول نه کوي اسی نه کوي بالکل.
حبیب الله ځوان کول ته څه پیغام ورکوي؟
زه دا وایم چې څوک همت وکړي، څوک د وخت قدر وکړي، او تر هغه به انشاءالله مخته ځي. او باید زموږ د پښتنې سیمې هر ځوان تعلیم ته توجه وکړي. زموږ په سیمه کې نور هر شی شته، نور هر شی زخه مالامال ده، صرف تعلیم نشته. نو تعلیم بغیر موږ پر مخ باندې هم نه تللی. تعلیم واحد زموږ حل دی، زموږ د مسلې واحد حل تعلیم دی. موږ به اعلی تعلیم کوو، پر مخ وځو، له دنیا سره به سیالي کوو د تعلیم په میدان کې.
حبیب الله په امریکا کې د اعلی تعلیم لپاره وظیفه ترلاسه کړې چې هلته هر ډول لګښتونه به یې امریکایي حکومت ورکوي. دی وایي که پښتنو ځوانانو کې د مخکې تللو جذبه بیدار وي، نو په هر ازمیښت کې د بریالي کېدلو صلاحیتونه لري. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211211 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی